دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د امریکا متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې مشر وای د افغانستان کې تر میمشته وروسته هم د امریکایي پوځیانو د حضور د تمدید اټکل کوي. سناتور جیکریډ پرون خبريالان ته وویل چې په لړ مهال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور د یو څه تمدید دو اټکل کوي. د هغې موافقې لمخې چې د 2000 میلادي کال د فبروري پر 9 په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنز لاسلیک شو په پام کې ورټول نړیوال ځواکونه د متر لومړی نیټه د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې له افغانستان ووزي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې طالبانو د دوحې د موافقې پر اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. اروپایي ټولنې او د افغانستان حکومت پر بشري حقونو خي حکومتوالۍ او کډوالۍ د خپلو کاري ډلو درېیمه مجازي غونډه کې بحث وکړ. په دې غونډه کې چې پرون وشوه په دغو دریو برخو کې د پرمختګونو او ستونزو په اړه بحث وشو. د دې غونډې د ګډې اعلامیې له مخې تر ډېره د رسنیو د کارکوونکو مدني فعالانو او د قانون د تنفیذ پر چارواکو پر هدفي وژنو تمرکز وشو. اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې د دغو فعالانو امن خوندي کړي او هغه کسان محاکمه کړي چې په دغسې هدفي وژنو کې لاس لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیې ته رسېدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د اتمر سفر د هغه د شیل سرګی لاوروب په رسمي بلنه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه د اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروب په ګډون له یو شمېر روسي چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب رسنیو ته وویل اتمر به د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا له ترهګرۍ افراطیت او پلان شویو جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کولو په اړه له روسانو سره خبرې وکړي. اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې ستونزې جوتې دي. موده وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوب د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لړمهالي یا موقت حکومت ننګه کړې وه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې ازبکستان ته یې د وچې میوې صادرات پیل کړل. د دغه وزارت وایان اکبر رستمین رسنیو ته وویل چې د ایرافورد په نامه د یو کورنی شرکت په همکارۍ دا صادرات پیل شول. څو ورځې وړاندې هم افغان دولت 14 وچه میوه کاناډا ته صادر کړې وه. افغانستان وچه میوې نړۍ کې ښه بازار موندلې. افغانستان په سیمه کې د وچه میوې یو مهم تولیدونکی هیواد دی چې د کال په اوږدو کې سیمې او نړۍ ته زرګونه ټنه بیلابیل وچه میوه صادروي. تاسې له امریکا غږ راډیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه اجرایوي فرمان لغوه کړ چې له مخې یې ډېر هغه کسان متحده ایالاتونو ته لتلو منع شوي وو چې د ګرین کارډ یا په امریکا کې د اوسېدو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي. ټرمپ دغه بندیز تېر کال لګولی و او ویلي و چې دا کار د دې لپاره کوي چې د امریکایي کارګرو کارونه چې ډېری د کرونا د خپرې شوي وبا له امله بېکاره شوي دي خوندي کړي. ټاکل شوي وه چې دغه بندیز د تیر کال په وروستیو کې پای ته ورسیږي، خو ټرمپ هغه د خپلې ولسمشرۍ د دورې په وروستیو اونیو کې د مارچ د میاشتې تر پایه پورې تمدید کړو. د کډوالو د چارو وکیلانو ویلي چې د دغه فرمان له مخې د ډیرو مهاجرینو ویزې بندې شوې وي. کډوالو دغه راز نشو کولی چې د خپلې کورنۍ غړي متحده ایالاتونو ته تر هغو وروړي څو چې د امریکا تابعیت یې ترلاسه کړی نه وي. بایډن هغه فرمان کې چې پرون یې ورکړی او پخوانی د ټرمپ یې لغوه کاوه ویلي د هغو کسانو پر وړاندې چې غواړي په قانوني توګه متحده ایالاتو ته کډوال شي د ورتړل د دې هیواد ګټې نه خوندي کوي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وای د امریکا د متحده ایالاتونو پر وړاندې تر ټولو لویه جیوپولیټیکي ازموینه به د چین له لوري وي، خو روسیه هم یو ګواښ بلل کیږي. برنز دغه څرګندونې پرون د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې یوې استمعیه غونډې ته چې د هغه د تاییدېدو پر مسلې خبرو ته ځانګړې شوې وه وکړې. هغه چین د امریکا ضد داسې یو ځواک وباله چې هڅه کوي د معنوي ملکیت د غلا کولو پر خپلو خلکو د فشارونو او په متحده ایالاتونو کې د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره خپل قدرت لا پیوړی کړی. نو موري زیاته کړه چې د اقلیم د بدلون په څیر موضوعاتو کې کېدای شي له پیکینګ سره کار وشي. بارنز د روسیې له خوا ګواخ هم جدي او راغون کې وباله او زیاته کړه څو چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په واک کې وي همکاري به ورسره ډیره محدود وي. دا مده چې څلور شپېته کلن ویلیام بارنز به چې له ایران سره په پټه خبرې چې په نتیجه کې له دې هیواد سره د 2015 میلادي کال اټومي تړون لاسلیک شو تر سره کړی وي په اسانۍ د دغه څوکۍ لپاره تایید شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې د بهرنیو عواملو لانجمن قانونه د سرغړونکو د جرمې مسله او هم لکه د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په ملاتړ د غیر قانوني مظاهرو لپاره د مالی ملاتړ او د قانون د تنفیذ ځواکونو له اوامرو د سرغړونې اړوند قوانین پیوړی کوي. د دغه قانون لمخه چې پوتین پرون لاسلیک کړ د بهرنیو عواملو لوري د هغو معلوماتو د خبرېدو پر وړاندې چې د برابرونکو نوم او هم دا چې هغه د چاله خو خبرېږي نوې خستل شوی یو پرته تر 2.5 روبلو چې څلور دېرش ډالره کېږي او ادارې ته تر 15 روبلو چې شپږ زره اوسه وشل ډالره کېږي جریمه ټاکل شوې ده. دغه قانون پر ټولو بهرنیو عوامرو یا د بهرنیانو پر استازو که هغه یو پرد یا ډله ایزې رسنۍ وي یو شان پلی کېږي. په روسیه کې د ازادۍ راډیو د روسي څانګې پر فعالیت هم د روسیې دغه لاجمن قانون اغیزه کړې ده. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړم.
تاسې خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیره معصومه خاوري وایي چې د کورونا منفي اغیزې پر افغانستان خورا زیاتې دي، خو د دې وبا د خبرېدو وروسته په افغانستان کې د ټکنالوژي کارونه زیات شوي او دغه هیواد په دې برخه کې لسکنن مزل په یو کال کې وهلی دی. نور هم زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې راپور کې واوري.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر میرمن معصومه خاوري د پنځشنبه په ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت د دولت د حساب ورکولو د روان بهیر په لړ کې تخپل وزارت د تیرو 11 میاشتو فعالیتونو او کرونا په باب خبر اعلان ته د معلوماتو پر مهال ویل چې د کرونا وبا د منفي غیزو سره سره په افغانستان کې دغه وبا د خبرېدو وروسته د ټکنالوژي څخه کار اخیستل ډیر زیات شوی.
تاثیرات منفي کووید 19 باعث
په افغانستان کې د کرونا وایرس منفي غیز د دې سبب شوی چې کوم لار چې کل شی و پلس کلونو کې موک پر مزل وکړو. ممکن ده چې د افغانستان خلکو ډالر په تیر یو کال کې لنډ کړی وي. د افغانستان ټولنه لک تر لګه د زهلي پلوه د تچمتو شو چې ټکنالوژي وکاروي او په دې برخه کې چې کومې ستونزې را مخې ته شوې دي د ټکنالوژي په کارونه هوارې کړو
په تنیم رافه وکونیم.
بیرمن خاوري ویل چې ټکنالوژي وس د افغانستان په پرهنګ کې دوت شوی ده. بیرمن خاوري د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د پالیتونو په باب ویل چې دا وزارت په افغانستان په ټولو سکتورونو کې د ټکنالوژي د راوځولو د خلکو لټوان او طاقت سره برابر مسؤله ټکنالوژي برابرول ملي او نړیواله پانګه جلبول ډیجیټلي خدماتو قانوني کېدل د عامه خدماتو د پروسو ساده کول او افغانستان د سیمې په ډیجیټلي سلولاري بدلولو په برخه کې کار کوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د افغانستان د ټلیکام مخابراتي شرکت چې یو دولتي شرکت ته او د سلام په نوم خدماتو وړاندې کوي ویل چې پر روان 1400 لمریز کال کې به دا شرکت د وزارت له کنټرول بهر په خپلواک ډول فعالیت پیل کړي. بیرمن خاوري په افغانستان کې د مخابراتو د پرمختګ په برخه کې امنیتي ستونزې یادې کړې او ویل چې یوازې په تیرو 11 میاشتو کې د افغان ټلیکام شرکت څلور دېرش انتنونه یا ټاورونه ویجاړ شوي دي.
تر سال مالی 1399
په 1399 مالی کال کې د سلام مخابراتي شرکت څلور دېرش انتنونه یا ټاورونه تخریب او یا سوځېدلې دي. د 500 زلو څخه زیات د نوري فایبر مزي پرې شوي چې ورسره په هغو سیمو کې چې مزي پرې شوي وو خلک انټرنټ تر لاسرسي محروم شوی وو.
محروم شده اند.
افغانستان کې د افغان ټلیکام سربیره څلور نور خصوصي مخابراتي شرکتونه هم فعالیت کوي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو تنظیم اداره اتراوي چې روان دی 1999 لمریز کال په اوږدو کې 300 مخابراتي انتنونه یا ټاورونه یا جزوي او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. دا اداره وایي چې د دغه شمیر 112 مخابراتي انتنونه یا ټاورونه په بشپړ ډول او 106 نور بیا په جزوي ډول ویجاړ شوي دي. دي همداشان دغه اداري د معلوماتو لمخي شاوخوا شپکسوادیش مخابراتي انتن یا تورونه د طالبانو د غوښونو لامل د شپې لخوا فعالیت نکي خو د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزیر ویل چې د افغان ټلیکام شرکت خپل مخابراتي خدمتونه په ټول افغانستان کې د ورځې او شپې لخوا وړاندې کوي د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزیر دا ومنل چې امنیتي سوزشتا او لامل د نورو هیوادو پرتله په افغانستان کې د مخابراتي خدمتونو بي لوړې کړي
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه توقع ده چې د اروپאי اتحاد بشران نن د پنځشنبه په ورځ د 1999 مریز کال د کاپ پندوشتمه په خپل عالی غونډه کې د خپل مشترکو دفاعي او امنیتي مسایلو ترڅنګ د سرحدونو پاسپورتونو او د کورونا د کووېد 19 وبا په اړه وشکېږي په دې باب له پاریس څخه د خبريالي لیزا براین د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دروړي
د کورونا د کووېد 19 وبا د دفاع کولو لپاره د اروپאי اتحاد د مشرانو د ناقص استراتیژي مخالفانو ته پروانه اونۍ کې وبله موقع په لاس ورغله یو تازه څېړنه چې په جرمني کې خبره شوې ده هي په داسې حال کې ممکن چې متحده ایالات او د اروپאי اتحاد په خانه غړې برېټانیا دواړه وکولې شي چې د روان میلادي کال تر پای پورې ډلایز معافیت یا هرد ایمونیټی حاصل کړي د فرانسې جرمني او ایتالیا په شمول د اروپאי اتحاد غړي هیوادونه مجبور دي چې دا هدف ته د رسیدو په خاطر د روان میلادي کال د پای نه مخکې د کورونا ضد واکسینو د تولیدولو او توزیع کولو پروسه د امریکا او برېټانیا په پرتله ډېر چنده ګړندۍ کی د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان لومړی روسیې ته او بیا چین ته د کورونا د کوینس اوبا ضد متبادل واکسینو درانیولو په خاطر رجوع وکړه د اروپאי اتحاد د مشرانو ترمنس په دې اړه اختلافات په داسې حال کې را څرګند شوی دي چې نن د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ورځنۍ عالی غونډه پیل کیږي په بروکسل کې د اروپאי اتحاد د اصلاحاتو د مرکز د علمي مؤسسې غړی کارمینو مارتیرا مارتینز وایي چې د اروپאי اتحاد مشرانو په داخله د خپل هوادونو کې هم د خلکو د سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دي
I think that's going to hit citizens quite sharply spring and the
فکر کوم چې په دې اړه ناکامي به د اروپאי اتحاد د غړو هیوادونو په اتباعو باندې په سرعت بد اثر وکړي ځکه چې هغه به بل اخره د حقیقت درکړي چې د ایستر یا د فصح د اختر په شمول په عمومي رخصتایو کې به د نو واکسین کې دوه په وجه باندې ژوند په خطر کې او هم به ونشي کولای چې په ازادۍ لخپل هیوادونه بهر نور ځایونو ته سفرونه وکړي او فکر کوم چې دا اندېښنه د اروپאי اتحاد د مشرانو په ذهن کې هم ای د اروپאי اتحاد کمیسون خپل اجرائیه څنګه تا کورونا د اوبا ضد واکسینو د تولیدولو او توزیع کولو دنده سپارلې ده خو د واکسینو د کمبود لامل پر د غړو هیوادونو لخوا سخت انتقادونه شوي دي د اروپאי اتحاد مشر میرمن اورسلا واندیر لیر په دې اړه په شوو اشتباهاتو او غلطیو اعتراف کړی هغه د جرمني له ورسپانې سره څور ځمخ کې په مرکه کې ویل چې د اروپאי اتحاد ویش غړي د کورونا ضد واکسینو په برخه کې خپل ځان برېټانیا ته رسېږي چیرونکی او مارتیرا مارتینز په دې باور دی چې د اروپאי اتحاد زیاتره مشران به په خپلو منځونو کې اتفاق وساتي او د اروپאי اتحاد د کمیسون د مشر د حالو زلو سره به په کارات او خپل ملاتړ څرګند کړي تاکر شوی دا چې د اروپאי اتحاد مشران به مخ پر پراختیا هیوادونو ته د کورونا ضد واکسینو د استولو او د سفرونو په خاطر مسافرونو ته د کورونا د واکسینو د سرټیفیکټونو د توزیع کولو په باب هم غږیږي چې دا هم په خپل وار یو جنجالي مسله ده هم دا راز په نننۍ غونډه کې به د هغو محدودیتونو په باب هم بحث وشي چې د اروپאי اتحاد د کورونا د کوینس اوبا د خبرېدو د سوکا کولو په خاطر پر سفرونو باندې لګولې دي خو په دې اړه لنجا نه ده حل شوی توقع ده چې موجوده محدودیتونه به د فعلن لپاره په خپل حال پاتې شي مارتیرا مارتینز وای چې د اروپאי اتحاد د غړو ترمنځ په آزاد توګه د خلکو د سفر حق دغه بلاک د مرکزی پرنسيب او اصول په توګه منل شوی
آی ثینک دیر از مچ مور دن یو نو دی امیډیټ ویکسینیشن پالیټکس اټس اباوت the survival of the UPM project once again, as it seems to have been,
the vaccination سیاست نه ده مطرح بلکې اصلن دا اروپایي اتحاد د پروژې د ژوندۍ پاتې کېدو مسله مطرح ده. توقع ده چې د اروپایي اتحاد مشران به سبا د جمعې په ورځ په دفاعي او امنیتي مسایلو باندې بحث وکړي. د یوې تازه سروې له مخې چې د اروپایي اتحاد د خارجي اړیکو شورا په دې اړه سرته رسولې ده ښایي چې عام اروپایان د ښاغلي بایډن د ژمنو په باب بدګمانه دي. دا سروې چې د اروپایي اتحاد په لسو غړو ملکونو کې سرته رسېدله صرف 10% اروپایان پر متحده ایالاتو باندې د دفاع په برخه کې د یوه اعتباري انډیوال په توګه اعتبار کوي. غوڅ اکثریت په دې باور دي چې اروپا باید د خپل دفاع په خاطر په داخل د خپل خاورې کې سرمایه گذاری وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې اوس بل طالبانو سره د جدي مذاکراتو داسې زمينه برابر سي چې لمخ به یې دروان کړکېچ یو خلته ورسي جو. شغلی غنی چې لا جهادي او سیاسي رهبرانو سره د سلام مشورو یو نوې لړۍ پیل کړي وایي هیواد تر بل هر وخت تر پاتې سولې ته د رسیدو لپاره په یو ښه موقف کې دی. نور تفصیل زموږ د همکار حکمت سروش په راپورټ کې واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان تر بل هر وخت تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسېدو لپاره په یو ښه موقف کې دی. ښاغلی غنی چې د ملي شورا له غړو سره د اړیکو د پیاوړتیا په یوه ناسته کې خبرې کولې ویل چې د سولې په تړاو به له دې شورا سره سلام مشورو ته دوام ورکړي.
دا یو فرصت ده مخصوصا د ناتو فیصله چې فیصله یې ونکړله یو لوی پیغام ده او انشاءالله تعالی د هغه خلکو ادعاګانې چې غوښته چې خلکو ته په ننوت لار سي او په تسلیمي ختمیږي. اوس په انشاءالله تعالی جدي مذاکرات چې یو حل ته ورسیږو زمينه به ورته برابره سي.
شغلی غنی همدارنګ د سولې په تړاو له جهادي او سیاسي مشرانو سره د سلام مشورو لړۍ پیل کړي. ارګوای چې دغه هڅې د سولې په برخه کې د سیاسي اجماع د پیاوړتیا لپاره روان دي.
د نیکه مرغه ولسمشر په دې باندې توانېدلی دی چې د سولې په برخه کې د سیاسي شخصیتونو سیاسي اجماع رامنځته کړي او دغه سلام مشورې به دوام کړي او موږ به سیاسي اجماع نهادي نه کوو.
که څه هم په دوه کې د جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ لوښته ځنډ ورسته یو ځل بیا مذاکرات پیل شوي، خو په افغانستان کې د نن روان تاوتریخوالي د سولې پر دغه پروسه بې باوري زیات کړي. د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي که څه هم تیر کال د نورو کلونو په پرتله مرګ ژوبله کمه سوې، خو د ملکیانو هدفي وژنو چپړای هیڅ چا نه د منلې ویره خپره کړې او خلک یې د راتلونکي جوړجاړي په اړه اندېښمن کړي. پخوانی طالب چارواکی عبدالسلام ضعیف وایي پر دې هوکړه سوې چې پر مهمو موضوعاتو مذاکرات ګړندي او دوامدار سي تر څو روان کړکېچ ته د اواري لار پیدا سي.
هم په پیښو کې تحقیقات وسی او هم د کچا د تلفاتو د باید راکمه سي. خو تر اوسه په داسې یو څه باندې توافق نه دی سوی. هیله دا ده چې ان شاء الله په راتلونکي کې به په دې باندې خبره کیږي او کېدای شي خبرې
د ځینو رسنیو ته راپورونو له مخې طالبانو خپلو مسؤلینو ته امر کړی چې په خپلو لیکو کې دي بهرني جنګیالیو ته ځای نه ورکوي. خو افغان حکومت وایي چې طالبانو نه یوازې دا چې جګړه زیاته کړې، بلکې د القاعدې په ګډون یې له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړي.
تر اوسه هیڅ داسې دلیل نشته چې له بهرنیو تروریستي ډلو څخه د طالبانو د لرې کېدو لیوالتیا ثابته کړي، ځکه طالبان او القاعده داسې ایدیالوژیک مشترکات لري چې د هیوادونو پر جغرافیایي تقسیم بندي هم باور نه لري.
د دوه د تړون پر اساس طالبان باید له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبان وایي چې د سولې دغه تړون تجمن دي او امریکا هم غوښتي چې له دوی سره خپل سوي تړون تجمن پاتې شي.
کرونا ای وساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره
لازم اگر چه ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د امریکا سنا مجلس مسلکی ډیپلوماټ لیندا تامس ګرینفیلد د ملګرو ملتونو لپاره د متحده ایالاتو د دایمي استازي په توګه تایید کړه. خداسې ویل کیږي چې میرمن ګرینفیلد به احتمالاً په دې نړیوال سازمان کې د چین په شان هیوادونو له لوري وازمایل شي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د یو شمیر جمهور غوښتونکو له مخالفت سره سره چې رایګيري هم وزندوله لیندا تامس ګرینفیلد د سه شنبه په ورځ په کانګرس کې د دوړو ګوندونو کلک ملاتړ ترلاسه کړ. څه باندې شل جمهور غوښتونکو له دیموکراتانو سره یو ځای شول او میرمن ګرینفیلد ته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه د تایید رای ورکړه.
په دې رایګيري کې اتاو یاهو او شل ندی کاندیدا تایید شو.
تیره میاشت د تایید د سیمه غونډې پر مهال میرمن تامس ګرینفیلد هڅه وکړه چې د ځینو سناتورانو هغه اندېښنې چې نوموړي ممکن د چین د کمونست حکومت پر وړاندې نرم چلند وکړي رد کړي.
په خاص ډول مونږ پوهیږو چې چین د ملګرو ملتونو په ټول سیستم کې یو استبدادي اجنډا چې د یاد بنسټ له اساسي امریکایي ارزښتونو سره په ټکر کې ده پر مخ وړي. د هغوی بریا زموږ له دوامداره وتلو سره تړاو لري. دا به زما د کار پر مهال ونشي.
د همدې څرګندونو په تایید امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د سیشنبه په ورځ وویل امریکایي ارزښتونه د امریکا متحدین او شریکان په نړیوال ډګر کې د چین په وړاندې په مقابله کې د قدرت سرچینه ګڼل کیږي.
When we seek to take on China
لکه څنګه چې مو په خوا کړی کله چې مونږ غواړو د چین په وړاندې یو واضح اقدام وکړو، زه فکر کوم د دې پایله به د هڅون کې ګډ اقدام په پرتله ډیره ضعیف وي.
تامس ګرینفیلد د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د خپل 15 کلن کار پر مهال هم د دیموکرات او هم د جمهور غوښتونکو حکومت پر مهال کار کړی دی. د افریقا د وی کارپوه په توګه هغه همدارنګ په لایبیریا کې هم د امریکا د استازي په توګه کار کړی او په کینیا، ګامبیا او نایجیریا کې له ماموریتونو سره همکاري کړې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې ورسته کې په لبنان کې د مدني حقوقو د یو مشهور فعال او مبصر لقمان سلیم چې د ایران د ملاتړي حزب الله د لیکلک منتقد وو وجل کېدلو، دغه هیواد کې د ولس په منځ کې د هدفي وژنو د زیاتېدو ویره خبره کړې ده. حزب الله په پیښه کې لاس ترلودل رد کړی دی. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
خلک د لقمان سلیم په کور کې د غم رازی او درنوي لپاره راغون شوې دي. دوی لقمان یو تل بولی وایي چې د لبنان کې مهم شخص و. په مرمۍ لګیدل د هغه جسد د جنوري په 4مه د اسرائیل پولیس ته څرما د حزب الله تر کنټرول لاندې وسیمه کې په موټر کې وموندل شو. د خپل ملګري د لیدو لپاره د لبنان سویل ته تللی او خو بیرته راستون نه شو. لته خینه یو کال وړاندې سلیم په یو لیک کې لیکلی و کچېری ژوند ته کوم خطر پیښیږینو د حزب الله ډله دې باید مسؤل وګڼل شي. کورنۍ د پړېګو ته حزب الله ته نیسي، خو د رښتینو څېړنو یا محاکمې تمنه لري.
دا د هغوی لپاره ډیره اسانه و. دا سړی خطرناک دی، په ډیر څه پوهیږي او هغه د نړۍ په ګډ ګډ کې لدی روزیاتو خلکو سره خبرې کوي.
د لبنان پر عدلی او قضایی ادارو بے باوري ژورې ریښې لري. په دې هیواد کې له 2004 څخه تر 2008 کلونو پورې پرلپسې قتلونه او چاودنې وشوې، خو تر دې دمه پورې محاکمو کوم څوک محکوم کړی نه دی.
کله چې کورنۍ وایي دوی د قضیې په رښتینولۍ پسې نه ګرځي، دا په دې معنا ده چې په دې هیواد کې هیڅ کله عدالت ته د رسیدو په خاطر د ترور کولو جرم په خپلواک ډول څیړل شوی نه دی.
نړیواله محکمه د حزب الله له څلورو غړو چې د پخواني صدر اعظم رفیق الحریری په ترور کولو تورنو یو تن په سزا محکوم کړ، خدای کاس هیڅ کله ونیول شو. په 2015 کال کې د لبناني خبريال سمیر قیصر وژن کی تر اوسه پوری آزاد ګرځي. لیوی نیمه لسیزی وروسته بیا هم دغه قضیه لاین حل ده. ایمان مهنا د سمیر قیصر د منصب مشر ده. دغه غیر حکومتي اداره د بیان د ازادۍ د ودې لپاره د سمیر قیصر له وژل کېدو وروسته جوړه شوې ده. د امریکا غږ ته وایي چې د لقمان سلیم ترور کېدل خای په لبنان کې د هدفي وژنو د یونوی پړاو پیلامه وي.
له سزا معافیت به پر نورو قتلونو پرده واچوي که موږ پخواني قتلونه حل نه کړو. په دې معنی به وي چې وژونکو ته د خپلو اعمالو د دوام لپاره لاره پرانیزو.
لبنانیان له ګڼو ستونزو لکه ویجاړ اقتصاد، ورانه پلازمینه او سیاسي وژنو سره مخ دي. د مخالفو غږونو په خاموشولو سره ګڼ شمېر خلک په نږدې وخت کې د خپل ژوند د ښه کېدو تمه نه لري.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونو اوري. روغ ځوانان چې په ګوزان اختصاصي ځوانان ګوري چې دوی ته کورنۍ پر وخت د پولیو څاڅکي ورکړي او سالم را لوي سي ودی. لخپل کورنۍ مور او پلار څخه په دې خوشاله دي چې په ماشومتوب کې د دوی د صحت پام ساتل دي. نور تفصیل زموږ د خبريال کول رحیم نیازمن پر پورت کې باندې
مین دی وای زکه په ماشومتوب کې خپل اولادونو ته د پولیو څاڅکي ورکول چې آینده ته پام کاوه او اوس په دې خوشاله دي چې سالم بچیان لري. خو پر هغه مېندو چې ماشومان ته د پولیو څاڅکي نور کوي غږ کوي چې باید اولادونه سالم وروزي. راپور یو شمیر مېندې د خپل اولادونو د سالم رالویدو په خاطر ستونزې ګالي. دوی وایي چې هغه یې د ژمي په یخنۍ کې په کیلومترو لری فاصله د دې په خاطر کلینیک ته وړي دي چې د پولیو ضد څاڅکي ورکړي او د هغه راتلونکي روښانه او سالم وي. ګلالی رحیم د قندوز هغه اوسیدونکو ده چې ځامن یې په لوړو پوسټونو کې دندې لري. هغه وایي چې په هغه وخت کې ډېرې کمی مېندې په دې پوهېدي چې د پولیو څاڅکي د دوی ماشومان ته څه ګټه رسوي. نوموړي زیاتوي چې د دې همغو سختۍ رنگ راوړي او ټول اولادونه یې سالم را لوی شي ځکه چې هر یو ته یې پر وخت د پولیو څاڅکي ورکړي دي.
باندې منځ نه حد دا ما تقاضا را دوی خپل بچان خپل ماشومان ته دا واکسین ولګي. موږ نه دي ماشومان دې موږ سالم راځي چې واکسین ولګو کله چې یو مور خپل دې اولاد دې صحت او سلامتي لپاره ځانونه بس زحمتونه غالي استعمال در خبره ده چې ماشومان یې د سرینا خوړل لري باور کوي چې کله چې زما ماشومان وره زه به پردن ټول کوم دې غالي کوټنه ده په پیادت لمه څنګه چې په خانه کې حالت مې واکسین ولا او هغه واکسین نه دي چې نن د علاقه تاسو د چې زما اولادونه ټول صحت او سلامتي شکر دي علاقه د چې ما واکسین نه راته ګټه کړی ده.
د قندوز یو تن ډاکټر عبدالبصیر رشیدی وایي چې دوه ډوله کورنۍ موجود دي. یو هغه کورنۍ ده چې خپل اولادونو ته د پولیو ضد واکسین ورکوي او بل هغه کورنۍ ده چې ماشومان ته هیڅ واکسین نه ورکوي. هغه زیاتوي چې د کورنۍ او فکرونو روښانول پکار دي چې سالم ټولنه ولرو.
د بعضی کورنۍ دي چې مور او پلار د اولادو په کېبال کې مسولیت پذیر دي او بعضی مور او پلار دي چې مسولیت پذیر نه دي. په تاسو د مثال هغه مور او پلار چې خپل ماشوم ته د ګوزند ضد یا پولیو څاڅکي ورکوي دا په دې معنی ده چې دوی د خپل کورنۍ فعال او اکټیو ساتي او یو تی دا کورنۍ دي چې په دې کې مور او پلار مسولیت پذیر نه دي، غیر مسولانه برخورد کوي، د خپل د ماشومانو بیاندې په واره کې پاملرنه نه لري. دوی داسې نظر لري چې دا د واکسین څاڅکي ورکول ماشوم ته نقص لري. په حقیقت کې دوی ډیره سخته ضربه خپل فامیل ته ورکوي.
د قندوز یو تن اوسیدونکی عبدالمالک چې نوې ځوان دی په دې خوشاله دي چې کورنۍ ورته ټول واکسین تطبیق کړي دي. هغه زیاتوي چې د اوس زکه سالم دي چې پلار او مور ورته د پولیو څاڅکي ورکړي.
زه د خپل کورنۍ څخه ډیره مننه کوم چې دوی ما ته ټول کوم واکسین نه چي په ماشومتوب کې ټول ما باندې تطبیق کړي دي. زه دا د یو سالم کس ما او د دې هوډ لرم چې خپل ټولنې ته به خدمت کوم او د ټول هغه کورنۍ څخه دا غوښتنه کوم چې خپل ماشومان باندې واکسین نه تطبیق کړي.
د ماشومان د سالم پاتې کېدو لپاره کورنۍ مسولیت لري چې د خپل اولادونو د صحت خیال وساتي، د کمپاینونو پر وخت د پولیو څاڅکي ورکړي او د پولیو د شک پر وخت روغتون ته یوسي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.